په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې 25 دقیقې اونیز بحث په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. السلام علیکم، نن د دوشنبه ورځ ده، د کب یهود میاشتې 9 د مارچ شلمه. د خبرونې په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د بریتانیا دفاع وزارت له افغان پناه غوښتونکو د هغې غوښتنې په خاطر بخښنې ته اړیستل سوی چې له دوی څخه یې په دې هیواد کې د منل کېدو لپاره کړې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې دې وزارت له افغانانو غوښتي وو که غواړي بریتانیا پناه ورکړي باید لازم اسناد یې د طالبانو د حکومت لخوا تایید سي. د بریتانوي انډیپینډنټ ورځپاڼې د راپور له مخې افغان پناه غوښتونکي د زیږیدلو د سند او نکاح خط لپاره د افغانستان د اوسني حکومت مهر ته اړتیا لري. بریتانوي ډیلي ټلیګراف ورځپاڼې پرون یکشنبه د بریتانیا د دفاع وزارت له قوله خبر ورکړی چې ویلی دي د افغانانو د سندونو په برخه کې ځینې تیروتنې چې ترسره سوي دي بخښنه غواړي. د راپورونو له مخې افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې د پېښور او جلال آباد ترمنځ د مسافروړونکو بسونو مستقیم خدمات پیل کړي. پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په دې اړه موافقه د افغانستان د نړیوالې همغږۍ ډلې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري لټه کوي په وروستۍ غونډه کې سوي ده. د راپورونو له مخې د دواړو هیوادونو د ترانسپورت وزارتونو په اصولو کې موافقه کړې چې په لومړي سر کې دي پر دې لاره له 1500 تر 2000 پورې سیټ لرونکي بسونه په کار پیل وکړي. د موافقې له مخې پاکستان به د بسونو یو ترمینل په تورخم او افغانستان به یې په جلال آباد کې جوړوي. افغانان د مځکې له لارې کلونه کلونه پاکستان ته په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخامخ سوي او اوس چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بهرنیو هیوادونو ته الوتنې په نشت حساب دي، افغانان تر ډیره پاکستان ته په تلو کې پر مځکنیو لارو متکي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د روان کال په فروری میاشت کې د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د کمپاین په لړ کې شاوخوا 2.3 میلیونه وګړي واکسین کړي. WHO پرون په یو ټویټ کې ویلي په دغو واکسین سوو کې 1.2 میلیونه یې ښځې دي او زیاتوي چې د دغه کمپاین په لړ کې چې په 19 ولایتونو کې تطبیق سوی هغو کسانو ته چې عمرونه یې له 13 کلونو پورته دي د واکسین لومړني یا تقویتي ډوزونه ورکول سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په عین حال کې په یو بل ټویټ کې ویلي افغانستان کې به تر هغو پورې د پولیو یا ګزند ضد ناروغۍ پروګرامونو ته دوام ورکړي چې پولیو یو مخ له دې هېواده ورکه سوي نه وي. تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو په ضد واکسین ورکولو یو کمپاین تیره اونۍ افغانستان کې ترسره سو. یونیسف وایي چې په هغه کمپاین کې نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته دغه واکسین ورکول سو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا UNHCR په پکتیا کې له سلګونو کسانو سره د سولاري برېښنا د کیچونو د مرستې خبر ورکوي. د برسان لپاره د UNHCR څنګه پرون په یو ټویټ کې وویل چې تیره اونۍ د دې ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې له 1200 کورنۍ سره د سولاري برېښنا کیچونو مرسته کړې ده. د نبی په نوم د سید کرم ولسوالۍ یو اوسیدونکي ویلي چې په دغو سولاري پینلونو سره به یې کورونه رڼا سي او په ژوند کې به یې بدلون د UNHCR په مرسته راځي. د UNHCR په وینا سولرونه افغانانو ته چې ډیری یې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي او برېښنا نه لري پاکې انرژي برابروي. د افغانستان بانک نن دوشنبه 45 میلیون ډالره د داوطلبۍ له لارې لیلاموي. د افغانستان بانک چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې سوداګریز بانکونه او د صرافۍ او پولي خدمتونو شرکتونه چې پر شرایطو برابر وي کولی سي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د تېرې دوشنبې له ورځې راهیسې دې بانک 3 ځلې لسګونه میلیون ډالره د داوطلبۍ له لارې لیلام کړي دي. تر دې مخکې نه دي لیدل سوي چې دې بانک دې په یوه اونۍ کې 3 وارې لسګونه میلیون ډالره لیلام کړي وي. د پاکستان پولیسو د دې هیواد پخوانی صدر اعظم عمران خان او هغه ته نږدې 19 نور چارواکي رسمن په تروریزم تورن کړي. په تورن سوو کسانو کې د عمران خان یو شمېر هغه پلویان هم شامل دي چې د تېرې شنبې په ورځ له پولیسو سره په نښتو کې ښکېل سوي. عمران خان له دې مخکې په غیر قانوني ډول د هغو دولتي ډالیو په پلورلو تورن سوی چې د صدر اعظم په دوره کې له بهرنیو چارواکو ترلاسه کړي وو. عمران خان دغه تورونه بې اساسه بللي او ویلي دي چې دا د اوسني صدر اعظم شهباز شریف لخوا د ده پر ضد یوه دسیسه ده. ایرانی چارواکي وایي چې د دې هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسی د عربستان له پاچا ملک سلمان رسمي بلنه ترلاسه کړې چې هغه هیواد ته سفر وکړي. د ایران د لوی درستیز مرستیال محمد جمشیدی پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې رئیسی د عربستان د پاچا بلنه منلې ده. ایران او سعودي عربستان چې له 2 کلونو راهیسې اړیکې ترینګلې وې په دې وروستیو کې د چین په منځګړیتوب د خبرو په نتیجه کې دواړو لوریو موافقه وکړه چې ډیپلوماتیکې اړیکې به بیرته پیلوي. تمه ده چې ریاض او تهران به په 2 میاشتو کې سفارتونه او قونسلګري بیرته پرانیزي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونو کې اورئ. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي که نړیوالو یې حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړۍ له ډېرو هیوادونو سره یې اړیکې اوس رسمي بڼه لري. په بل راپور کې اوري چې د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي په ملګرو ملتونو کې د قطر له دایمي استازي سره د افغان ښځو پر وضعیت خبرې وکړې. په افغانستان کې د مرستندوی بنسټونو د جوړولو بهیر چټک شوی دی. ځینې سوداګرې افغان میرمنې وایي د ځینو ستونزو له کبله نه دي توانېدلي چې په یوه مهم نندارتون کې برخه واخلي. 15 دقیقې اونیز بحث د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی شئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم شرغلاست ورزو د دې خپرونې د راپورونو برخه ده. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری په ملګرو ملتونو کې د قطر له دایمي استازي سره د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر مسأله خبرې وکړې. په عین حال کې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم چې تر امریسانی پورې ښځې او نجونې له پوهنتوني زده کړو راګرځولي، د اداري چارو په څوالی د کارونو پر مخ بیولو په وړاندې یو لوی خنډ بللی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په ملګرو ملتونو کې دایمي استازي شیخه عالیه بن احمد بن سیف ثانی د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره کتلې دي. د وزارت پرون یکشنبه په یو بیان کې ویلي چې په دې کتنه کې دواړو لورو په افغانستان کې د روانو حالاتو او د افغان ښځو د حقونو په ځانګړې توګه د زده کړو د حق د ملاتړ پر لارو چارو خبرې وکړې. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او رینا امیری هم له خپل اړخه د دغه کتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلی. خو لدی مخکې تیر اونۍ په یو ټویټ کې ویلی چې د افغان ښځو د واقعي ملاتړ لپاره به د هیوادونو او بنسټونو ترمنځ یووالی هڅو ته دوام ورکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری پرون په یو ټویټ کې ویلي روانه اونۍ به ټول افغانستان کې ډیر ښوونځي د ژمي له اوږدې رخصتۍ وروسته بیرته پرانستل شي، خو ښوونځي د هغو نجونو لپاره تړل شوي چې غواړي له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. یو این ایس سی آر په یو ټویټ کې د فرهانی په مستعار نوم د یوې افغان نجلۍ هغه غوښتنه هم راخیستې چې ویلي دي له ټولو خلکو غواړي چې افغان نجونې له خپلو هیلو سره چې لري یې هېرې نه کړي. سبا سیشن به نوی 1402 هجری لمریز کال پیلېږي، خو تر اوسه د دې هېڅ نښې نه لیدل کېږي چې د نوي کال له پیلېدو سره به د طالبانو حکومت ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې بېرته ښوونځیو ته لاړ شي. طالبانو له څه باندې یو نیم کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راګرځولې دي. دوه اونۍ مخکې د کپ یاهود په 15مه چې د افغانستان په سړو سیمو کې پوهنتونونه بیرته پرانستل شول، هم ښځو او نجونو ته اجازه ورنه کړل شوه چې پوهنتوني زده کړې بیرته پیل کړي. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم چې په تېره قوس میاشت کې ښځې او نجونې تر امرسانی پورې له پوهنتوني زده کړو راګرځولي، پرون په کابل کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون په غونډه کې اداري ټکنۍ چارې د کارونو د پرمخ وړلو په وړاندې یو لوی خنډ وباله، خو نوموړي د دې هېڅ یادونه ونه کړه چې کله به د پوهنتونونو دروازې بېرته د نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي.
په مختلفو ولایاتو کې چې ګرځېدلی یو یا د مختلفو اساتیزو سره مو کتلی دي، محصلانو سره مو کتلی دي، مراجعینو سره مو کتلی دي. یوازنی شکایت ستونزه هم دای چې زموږ چارې ډېرې ځنډیږي. د استاد تقرر هم په میاشتو میاشتو وختونه غواړي، محصل ډیپلوم چې ورکول کېږي په میاشتو میاشتو وختونه غواړي، د یو چا جزئي کار چې خلاصېږي په هفتو هفتو وختونه غواړي.
پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه تل د نړیوالې ټولنې له اندېښنو او غبرګونونو سره مله وو. طالبان وایي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل حقونه ورکوي، خو د ښځو د حقونو مدافع ډلې وایي چې طالبان په سیستماتیک ډول غواړي ښځې د ټولنې له ورځني ژوند څخه حذف کړي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو د کچې د لوړېدو له کبله په کور دننه د مرستندویو بنسټونو د جوړولو بهیر زیات شوی. وروستیو کې ځینو بنسټونو د روژې په مبارکه میاشت کې لاړو کسانو سره د مرستو ټولولو خبر هم ورکړی دی. سنا کاکړ تفصیل راکوي.
چې د موسساتو منه رسېږي غریبو ته، بېخي بېکاري، اقتصادي وضعیت تر حد نه زیات ده.
عبدالله د یو شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست دی. نوموړی وایي چې اوس وزګار دی او په ډېرې سختۍ خپل ژوند مخته وړي.
بېکاري ده او د اقتصادي وضع خرابه ده. د موسسې کومکونه مخ ته نه رسېږي، غریبو خلکو ته نه رسېږي. بېخي حتی غریبان پرې خبرېږم نه. اوس روزم روانه ده، روزه تقریبا بېخي نږدې ده. بس حیران پاتې یو چې څه وکړو. بېخي اقتصادي مشکلات زیات دي، لاس ګرېوان یو ورسره، حیران پاتې یو چې څه وکړو.
د کابل ښار اوسېدونکی او دولت یو متقاعد کارکوونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې له دوه کلونو راهیسې تقاعد نه دی ترلاسه کړی او له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دی. نوموړی وایي مرستندویه بنسټونه دي متقاعدین په خپلو لیستونو کې ونیسي.
تقریبا دوه کاله پورې کېږي هیڅ متقاعد په افغانستان کې خپل حقوق نه دي لاسته راوړي. خیریه موسسو دغه متقاعدین په لیستونو کې ونیسي، چون روژې میاشت نږدې دی. دغه د روژې میاشت په خاطر باندې هم دغه انساني کرامت په خاطر باندې دغه انساني وجدان په خاطر باندې به تاسو ورسره کومک وکړئ.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته او په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو د کچې له لوړېدو له امله په کور دننه د مرستندویه بنسټونو د جوړولو بهیر زیات شوی دی. د دغو بنسټونو مسؤلین ادا کوي چې له دې کار د دوی موخه اړمنو سره مرسته کول دي. د شفاق خیریه او ټولنیزو خدمتونو بنسټ مسؤله یلدا عظیمي وایي دوی سږ کال یې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی او اوس چې د روژې مخه ده نو دوی اړمنو کسانو سره د مرستو د راټولولو کمپاین هم پیل کړی دی. اغلی عظیمي ازادي راډیو ته وویل چې له دې بنسټ له جوړولو د دوی موخه د مرستو راټولول او پر مستحقو کسانو یې ویشل دي.
کومې پیسې چې موږ د دې موسسې په جوړولو کې وکارولې ښایي زما د ماشومانو د درې کالو مصرف پرې شوی وای، خو ما وغوښتل چې د خپل خلکو لاس ونیسم. په ځینو موسسو کې ځینې ستونزې شته او استفاده جویی شوې او له دې عمله د دونرانو اعتماد او باور له منځه تللی.
د امام جواد خیریه بنسټ مسول سمیم نوری چې دا کوي له څلورو لسیزو راهیسې په افغانستان کې خلکو ته د مرستو رسولو په برخه کې فعالیت کوي، اړمنو کسانو ته د خپل بنسټ لخوا د مرستو ویشلو د څرنګوالي په اړه وایي.
مونږ هغه کورنۍ سره چې مرسته کوو هغوی بررسي کېږي، مونږ د هغوی کور ته ځو او هغه پالیسي چې دفتر لري که دوی به برابر وي او مستحق به وي نو دوی سره مرسته کېږي او زمونږ پروسه کاملا شفافه ده.
د مرستندویه بنسټونو مسؤلین وایي دوی مرستې تر ډیره له شتمنو سوداګرو او یا هم له لویو مرستندویه مؤسسو څخه ترلاسه کوي او بیا یې پر اړمنو کسانو ویشي. فرید احمد جرمني میشت افغان وایي کومې پیسې چې له شتمنو خلکو او له خپلوانو یې راټولوي په ځینو مواردو کې له مستحقو کسانو سره د مرستې په موخه په افغانستان کې خیریه مؤسسو ته ورکوي.
مونږ افغانان کله ناکله د خپلوانو او یا هم له ملګرو څخه پیسې راټولوو او کله کله د خیریه بنسټونو له لارې په افغانستان کې له مستحقو خلکو سره مرسته کوو. موږ هیله لرو چې دا مرستې هغو خلکو ته ورسیږي چې په رښتیا هم مستحق دي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د تازه شمیرو له مخې سږ کال په افغانستان کې 28.3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. مخکې یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د خلکو د ژوند د ناسم وضعیت، بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي او د نړۍ له هېوادونو یې غوښتي چې له دوی سره مرستې وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غوښتست د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي کناډیوالو یې تر اوسه حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره اړیکې اوس رسمي بڼه لري. شغلی متقی له ملي راډیو ټلویزیون سره په مرکه کې دغه څرګندونې کړې او ویلي دي چې په ډیرو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو ته دوی خپل نوي ډیپلوماتان استولي او په ډیرو نورو کې د سفارتونو پخوانیو ډیپلوماتانو ورسره اړیکې ټینګې کړې دي. د شغلی متقی د ورستیو څرګندونو نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي که حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره یې اړیکې اوس رسمي بڼه لري. ښاغلي متقی له ملي راډیو ټلویزیون سره په مرکه کې چې بیګا خپره شوه وویل د نړۍ د ډیرو هیوادونو سفارتونه په کابل کې خلاص دي او هم د دوی سفارتونه په همدې هیوادونو کې فعال دي او هیاتونه او ډیپلوماتان ځي و راځي. ښاغلي متقی په دې اړه چې ولې حکومت په څه باندې 1900 کې د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی وویل:
تاسو پوهیږئ نړۍ موږ داسې ګرځېدلې ده لکه یو کور. نزاکتونه ډېر دي او موږ سره په افغانستان کې تیر شل کاله قریب 50 هیوادونه جنګېدلي دي. هغوی هم چې بېرته مخې ته راځي را مخته کېږي په تدریج سره ممکن قدم راوخلي او نور هیوادونه هم څه ملاحظات لري.
ښاغلی متقی په دې اړه چې د هیوادونو ملاحظات څه دي نورې څرګندونې ونه کړې. خو د طالبانو د سرپرست حکومت له جوړېدو راهیسې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په شمول د هیواد د ټولو وګړو اساسي حقونو ته درناوی او د یو ټولګډونو حکومت جوړېده د نړیوالې ټولنې له اساسي غوښتنو څخه دي. د نړیوالو ډیپلوماتیکو اړیکو شنونکی عزیز الدین معارج وی د ښاغلي متقید دا خبره چې د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره اړیکې اوس رسمي بڼه لري د حکومتونو د پرسمت پیژندلو او ورسره د ډیپلوماتیکو اړیکو د لرلو له نړیوالو منل شوو اصولو او د ملګرو ملتونو له منشور سره اړخ نه لګوي. هغه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د نړیوال پرسمت پیژندل اول شرط وروسته بیا ډیپلوماتیک اړیکې په کومه کچه سي هغه جوړولې بیا به وروستۍ خبره ده. نو دا هم موږ نه سره دولای ځکه په اوسني حالت کې چې ګورو په نایلان سویش ډول باندې هم طالبان نړیوال پرسمت پیژني نه ما استازو ولې لري ډیپلوماتیک چارې مخته وړل کیږي او د دوی استازي هم په ځینو هیوادو کې منل شوي دي او پخواني سفارتونه هم دوی سره کار کوي. نو دا یو ټوله کې موږ ویل یو استثنايي حالت په نړیوالو حقوق کې او په ډیپلوماتیکو چارو کې موجود
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې اړه چې تر اوسه په څومره هیوادونو کې سفارتونه دوی ته سپارل شوي هیوادونه په دوه برخو ویشل او زیاته کړه. یو هغه سفارتونه دي چې دوی نوي ډیپلوماتان ورلېږلي او بل هغه سفارتونه دي چې پخواني ډیپلوماتان پکې دي او له بهرنیو چارو وزارت سره اړیکې ټینګې کړې دي. ښاغلی متقی ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه، چین، ترکیه، سعودی عربستان، قطر او مالیزیا هغه هیوادونه یاد کړل چې دوی نوي ډیپلوماتان ورلېږلي او د چک جمهوریت، مصر او اندونیزیا په شمول یو شمېر نور هیوادونه دوهمه بڼه هیوادونه وبلل شي. د پخوانی حکومت ډیپلوماتان پکې فعال دي او د خبره د دوی اطاعت کوي. ښاغلی متقی هیله وښوده چې دغه سلسله چې د ده په خبره اوس روانه ده او په ډیرو هیوادونو کې سفارتونه او قونسلګرۍ دوی ته سپارل کیږي دا به له نړیوالو سره د دوی د حکومت ډیپلوماتیکې اړیکې نورمال حالت ته راولي. خو د ملګرو ملتونو د چارواکو په شمول د نړۍ اکثرو مشرانو د طالبانو د پرسمیت پیژندلو لپاره د ښځو او نجونو اساسي حقونو ته درناوی د یوه اساسي شرط په توګه ایښی دی.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام زه د کندهار ولایت د پاملي څخه خبرې کوم. په پاملي کې ډېرې اوبه کړته تللي، ډېرې کور اوبه چې سوي دي چا تالابونه جوړ کړي دي ډکوي او بیا د اوبو استفاده ځینې کوي چې زموږ د خوا چاره به څنګه کیږي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د هلمند ګرمسی د ولسوالۍ راج خالد د کلی ته د بنادر دی یعنی د درزی اوسیدونکو یم. نو دغه اوبو سره ډیر مشکل لري ورو ورو مال دغه اسلامي امارت مشرانو سره درخواست کوو، غوښتنه ځینې کوو په درناوي سره چې دغه د اوبو بندوبست راته وکړي. ډیر لاس او ګریوان یې ورسره ورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرت اللہ مقدس د زابل ولایت شجیر سوالی څخه تاسو د پیغام پرېږدم. زما د ازادي رادیو کارکونکو څخه د غوښتنه او خواهش دی چې زما پیغام د اسلامي امارت تر ټولو لوړ چارواکو او بالخصوص د پاسپورت ریاست د رئیس او کارکونکو کارمندانو پرې ورسوي. د افغانستان اسلامي امارت څخه په لومړي قدم کې ډیره مننه او کوو چې د پاسپورت ریاست خپل چارې او فعالیت بیرته د ځل لپاره فایل کړي. نو خلک ولس له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. څوک مسافر وي، په خارج کې کاروبار بزنس لري او څوک مریضان او نور مشکلات لري. نو زما د اسلامي امارت څخه دا هیله او غوښتنه خواهش ورزو ده چې د پاسپورت په ریاست کې دي د تیر نظام پرتله فساد او زورواکي او واسطه لري کړی. باید د دغه ریاست په شفاف ډول سره خلکو ته خپل خدمات وړاندې کړي او هر چا ته خپل نوبت او خپل وار باندې پاسپورت ورسیږي. مننه.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
یو شمېر افغاني سوداګری میرمنې چې د دوبی په انلاین نندارتون کې ګډون کړی و وای د شرعي محرم او د ویزه ندرلودلو لکبل ونتونیدلې په دې نندارتون کې فزیکی ګډون وکړي. د ازادي رادیو ته ویل چې په دې نندارتون کې انلاین ګډون هیڅ ګټه نه لري. د طالبانو او د حکومت ویاندویانو د دې موضوع په اړه زموږ پرتنې ځواب نکړي. نور جزئیات د نرګس مومن حسنزی پراپور کې.
زیا ګل فردوسی جهانی په افغانستان کې د کالیو او د ډیکوریشن د یو شرکت مشره ده. د طالبانو لخوا د ښځو پر سفر د لګېدلي بندیزونو له امله ونه توانېده چې د دوبۍ په دې نندارتون کې فزیکي ګډون وکړي. زیا ګل چې په آنلاین توګه په دې نندارتون کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل
جای تاسف بود که ما خود ما در غرفه های محاضر
دیر در خواشینه زیده چوبه که پخپل و غرفو که حاضرین و در هر شرکت غرفی و در شرکتون نمونه و لوحی وی خود مو پرزای نور کسان ول از مو که در تولیدات و پاره هیچ پو هوای ندرلود هیچی هم پا قیمتون و نپو هیدل دیر مو زای تش حس کوا لسترگو مو اوخ که رغلی اویل مو ای کاش مو کخپل در محصولات و پسر ولار وی او نریت مو دوار خودل وی چه افغان خزی د ژوند له هر سخت و شرایطو و تلاشی
از روزگار سخت زندگی خود برای
یو بل سوداګر میرمن چې د امنیتی ستونزې له امله نه غواړي نومې راپور کې واخیستل شي وایي کاروبار یې مخ په خرابېدو دی. دا وایي ونه توانېده چې د محرم د سفر خرڅ ورکړي او نندارتون کې ګډون وکړي. دا میرمن د کالیو او د ګاڼو د تولید په برخه کې سوداګري کوي. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
دلیل عمده شمی بود که پاسپورت نیست، ویزا نیست.
عمده دلیل همده دهی چه پاسپورت نشته، ویزا نشته، ده سوداگر و خزوله پاره سهولت نشته، دیره خزشته چه محرم نلری او یا نشی کولی چه پیسی ورکری او محرم ته هم ویزا وخلی. ده سوداگر و خزو ستونزی دیری دی، ما تایی وخواره. پخوا ده خزو پر اوران دی ستونزی نوی او ده نریوالو بنزرتونو لخوا ده خزو ملاتر کیده.
مسئله محرم نبود، ویزا بشون داده میشد.
ماری امیری هم د لاسي صنایعو شرکت لري. ازادي راډیو ته وویل له افغانستانه بهر په لویو نندارتونونو کې آنلاین ګډون هیڅ کومه مثبت پایله نه لري.
زمون حضوری گردون دیر کتا ورده مون باید پخپل مال حضور ولرو آنلاین هیچ نتیجه نوار کوی حضوری خدای چه مونگ دنورو لستونزو او دوی زمون لستونزو خبر شی مونگ لحاقوی زدکرو او دوی لمونگ زدکری زل آنلاین هیچ خواهن نیم دا چه خدی و نتوانه دی چه ولاری شی زل اسلامی امارت هیلا کوم چه دا سوداگر حضورستونزی حواری کری.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد په دې اړه زمونږ پوښتنه ته ځواب را نه کړ. د ریچارس خبری اژانس راپور پر بنسټ دغه درې ورځنۍ نندارتون د تیرې پنج شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام او د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایع خونې لخوا د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې په یوه هوټل کې جوړ شوی و. په دغه نندارتون کې د ښځو لاسي صنایع، غالۍ، ګاڼې، وچې میوې او د ښځو نور لاسي تولیدات نړۍ بازارونو ته د لارموندنې لپاره نندارې ته ایښودل شوي وو. د رویټرز په راپور له مخې د کار د نړیوال سازمان په دې وروستیو کې اټکلي چې طالبانو له واکمنۍ او په 2021 کال کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته د ښځو په کار کې 25% کموالی راغلی او اوس ډیری ښځو کورنیو کارونو ته مخه کړې ده او دا د ښځو د کار د امارو د کموالي باعث ګرځېدلی دی. دا په داسې حال کې دی چې طالبان واک ته د رسیدو وروسته پر ښځو ګڼ شمېر محدودیتونه وازه کړل او د ښځو په کار او له شرعي محرم پرته د دوی سفر د دغه محدودیتونو له یوه برخې څخه دی.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي راډیو د ماخم لو شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو څپو 19.21 او 25 موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
وس لیس مات څارونه او روچی د نړۍ په ځینو معتبرو رسپونو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
د بریتانیا میل ورسپانې په خپل پرونی غنه کې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د محدودیتونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د صفیه داستان بیان کړي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو په ورځ، یعنی د 2021 میلادي کال د اگست په 15مه له پوهنتونه فارغې ده او کورنۍ غوښتل د کابل په دارالامان کې له پوهنتونه د هغې د فراغت په مراسمو کې برخه واخلي. لیکوال 22 کلنه صفیه د افغانستان د پرمختګ یو سمبول بللې چې لوړې زده کړې کړې وې او غوښتل خپل کاروبار پیل کړي. صفیه چې اوس څلرویش کلنه ده لیکوال ته ویلي دوی ډیر هیجانی وو، غوښتل یې له خپلو دو نورو صمیمي ملګرو سره د فراغت په ورځ ګلابي رنګه جامې واغوندي. صفیه له دیرشو نورو محصلانو سره د سوداګرۍ د مدیریت په پوهنځي کې په تحصیل بوخته وه چې تر نارینه وو د نجونو شمیر پکې زیات و. د ډیلی میل له لیکنې سره سم له دې ښکاري دغه هیواد له خنډونو سره سره د ښځو لپاره ګڼې ازادۍ درلودې. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په 13 دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تر بلې خبرتیا پورې وتړلې. د صفیه په څیر په افغانستان کې په سلګونو زره نجونې له تحصیله بې برخې پاتې دي او ځینې کورنۍ د خپلو لوڼو د تعلیم او تحصیل د بشپړولو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوې دي. انډیپندنت ورځپاڼه د بریتانیا د ورځپاڼې د هغو افغانانو په باب لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور پر مهال له بریتانیایي ځواکونو سره مرسته کړې وه او اوس بریتانیا ته د تګ لپاره له ستونزو سره مخامخ دي. د لیکنې په پیل کې راغلي هغه نهیلي افغانان چې له طالبانو پټ ګرځي وایي که دوی اړوي چې خپل اسناد په طالبانو تایید او ټاپکړي خو بریتانیا ته په خوندي ډول نشتلی. د انډیپندنت لیکنې سره سم د بریتانیا حکومت متقاضیانو ته ویلي د افغانانو د بیا میشتولو او مرستې د پالیسۍ له مخې د دوی د زیږیدو اسناد او نکاح خط باید په انګریزي ژبه وي او د افغان حکومت هغه ریاستونه باید تایید او ټاپکړي چې اوس د طالبانو په ولکه کې دي. د بریتانیا د پارلمان یو غړی ویلي دا په واقعیت کې له دغو کسانو غوښتل شوی چې د خپل مرګ پر حکم په خپل لاسلیک وکوي. په افغانستان کې په زرګونو کسان لا هم انتظار دي چې د بریتانیا د حکومت د پروګرام له مخې په بریتانیا کې مشکلای شي. هغه کسانو چې په افغانستان کې له بریتانیایي ځواکونو سره کار کړي له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي د دوی ژوند په خطر کې دی او غوښتنه لري چې ژر تر ژره بریتانیا ته ولېشتول شي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو ټول کارکونکو سلامونه وایي. دا چې دی وای او معنا پورونه دی د افغانستان د ارسړی باندې ډیر ډیر پورونه باندې دي. دا یو څو سرمایداران مشورو د قدرت والا او معنا چې پر چوکۍ ناس یې غنې حساب دي یا تجاران یې غنې عام ولس چې حساب وکړي په سلو کې 15 پوروړي دي 15 کې سمدا ولس ته یو معنا د غټان خلک دي حکومتي خلک او مملګر خلک غنې حساب دي نور په دا عام ولس کې چې پښتنه وکړي په سلو کې 15 پوروړي دي 15 کسبې سمي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ټولو ته سلامونه کوم. بعد له سلامه زما دا پیغام دی چې د زابل ولایت اتغر ولسوالي کې د اوبو ډیر کمښت دی، باید چې موږ ته یې بندونه راوتړي یا نور کومکونه راسره وکړي د مرستو د خواسم موږ ته یو شی هم نه رسیږي.
سلام علیکم به کارکنان محترم رادیو آزادی محترمان، از تاسې نه مننه چې زمونږ غږ اورئ. تاسې ډېر خدمت کوئ ملت ته، ټول خلک تاسې نه خوشحاله دي. ټولو کارکنانو ته زمونږ سلامونه وایه، ټول د خدای جوړ لري. زمونږ غږونه چې تاسې پخ شوی مونږ درته ټول سلامونه وایو.
د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د کندوز سره د شیخ خان مندر څخه یم. دلته طالبانو داسې مشخص پلان دغه کړی دی شیخ خان مندر کې چې عامه ټول سر ګروپانې د کاروي سره او دوی غواړي خپل به کار وګورم وګمارل شي او خپل کار مخته وړي او ټول سر ګروپانې د کار څخه ایسته کړي. نو ازادي راډیو څخه زما دا هیله ده چې زما دا حق پور کړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111401. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې 25 دقیقې ونیز بحث پیلېږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا.
¶¶
د بریتانیا دفاع وزارت له افغان پناه غوښتونکو د هغې غوښتنې په خاطر بخښنې ته اړیستل سوی چې له دوی څخه یې په دې هېواد کې د منل کېدو لپاره کړې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې دې وزارت له افغانانو غوښتي وو که غواړي بریتانیا پناه ورکړي باید لازم اسناد یې د طالبانو د حکومت لخوا تایید سي. د بریتانوي انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې افغان پناه غوښتونکي د زیږیدلو د سند او نکاحات لپاره د افغانستان د اوسني حکومت مهر ته اړتیا لري. بریتانوي ډیلي ټلیګراف ورځپاڼې پرون یکشنبه د بریتانیا د دفاع وزارت له قوله خبر ورکړ چې ویلي دي د افغانانو د سندونو په برخه کې ځینې تېروتنې چې ترسره سوي دي بخښنه غواړي. د راپورونو له مخې افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې د پېښور او جلال آباد ترمنځ د مسافر وړونکو بسونو مستقیم خدمات پیل کړي. پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په دې اړه موافقه د افغانستان د نړیوالې همغږۍ ډلې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري لټه کوي په وروستۍ غونډه کې سوې ده. د راپورونو له مخې د دواړو هیوادونو د ترانسپورت وزارتونو په اصولو کې موافقه کړې چې په لومړي سر کې دي پر دې لاره له 1500 تر 2000 پورې سیټ لرونکي بسونه په کار پیل وکړي. د موافقې له مخې پاکستان به د بسونو یو ترمینل په تورخم او افغانستان به یې په جلال آباد کې جوړوي. افغانان د مځکې له لارې کلونه کلونه پاکستان ته په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخامخ شوي او اوس چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بهرنیو هیوادونو ته الوتنې په نشت حساب دي، افغانان تر ډیره پاکستان ته په تلو کې پر مځکنیو لارو متکي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د روان کال په فروری میاشت کې د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د کمپاین په لړ کې شاوخوا 2.3 میلیونه وګړي واکسین کړي. WHO پرون په یو ټویټ کې ویلي په دغو واکسین سو کې 1.2 میلیونه ښځې دي او زیاتوي چې دغه کمپاین په لړ کې چې په 10 ولایتونو کې تطبیق شوی هغو کسانو ته چې عمرونه یې له 30 کلونو پورته دي د واکسین لومړني یا تقویتي ډوزونه ورکول شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په عین حال کې په یو بل ټویټ کې ویلي افغانستان کې تر هغو پورې د پولیو یا ګزند ضد ناروغۍ پروګرامونو ته دوام ورکړي چې پولیو یو مخ له دې هېواده ورکه سوی نه وي. تر 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو په ضد واکسین ورکولو یو کمپاین تیره اونۍ افغانستان کې ترسره سو. یونیسف وایي چې په هغه کمپاین کې نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته دغه واکسین ورکول سو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا UNHCR په پکتیا کې له سلګونو کسانو سره د سولاري برېښنا د کیچنو د مرستې خبر ورکوي. د برسان لپاره د UNHCR څنګه پرون په یو ټویټ کې وویل چې تیره اونۍ د دې ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې له 1200 کورنۍ سره د سولاري برېښنا کیچنو مرسته کړې ده. د نبی په نوم د سید کرم ولسوالۍ یو اوسیدونکي ویلي چې په دغو سولاري پینلونو سره به یې کورونه رڼا سي او په ژوند کې به بدلون د UNHCR په مرسته راځي. د UNHCR په وینا سولرونه افغانانو ته چې ډیری یې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي او برېښنا نه لري پاکې انرژي برابروي. د افغانستان بانک نن دوشنبه 15 میلیون ډالر د داوطلبۍ له لارې لیلاموي. د افغانستان بانک چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې سوداګریز بانکونه او د صرافۍ او پولي خدمتونو شرکتونه چې پر شرایطو برابر وي کولی سي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د تېرې دوشنبې له ورځې راهیسې دې بانک 3 ځلې لسګونه میلیون ډالر د داوطلبۍ له لارې لیلام کړي دي. تر دې مخکې نه دي لیدل سوي چې دې بانک دې په یوه اونۍ کې 3 وارې لسګونه میلیون ډالر لیلام کړي وي. د پاکستان پولیسو د دې هیواد په خوانی صدر اعظم عمران خان او هغه ته نږدې 19 چارواکي رسمن په تروریزم تورن کړي. په تورن سو کسانو کې د عمران خان یو شمېر هغه پلویان هم شامل دي چې د تیرې شنبې په ورځ له پولیسو سره په نښتو کې ښکېل شوي. عمران خان له دې مخکې په غیر قانوني ډول د هغو دولتي ډالیو په پلورلو تورن شوی چې د صدر اعظم په دوره کې له بهرنیو چارواکو ترلاسه کړي وو. عمران خان دغه تورونه بې اساسه بللي او ویلي دي چې دا د اوسني صدر اعظم شهباز شریف لخوا د ده پر ضد یوه دسیسه ده. ایرانی چارواکي وایي چې د دې هېواد ولسمشر ابراهیم رئیسی د عربستان له پاچا ملک سلمان رسمي بلنه ترلاسه کړې چې هغه هېواد ته سفر وکړي. د ایران د لویدیځ مرستیال محمد جمشیدی پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې رئیسی د عربستان د پاچا بلنه منلې ده. ایران او سعودي عربستان چې له وو کلونو راهیسې اړیکې ترنګلې وې په دې وروستیو کې د چین په منځګړیتوب د خبرو په نتیجه کې دواړو لوریو موافقه وکړه چې ډیپلوماتیک اړیکې به بیرته پیلوي. تمه ده چې ریاض او تهران به په 2 میاشتو کې سفارتونه او قونسلګري بیرته پرانیزي.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت کې کړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم په دې بحث کې د اسلامي دولت ډلیا داعش د خراسان څنګه لوري د ورستیو امبریدونو پر موضوع خبرې کوو. داعش د تیر شنبې په ورځ په مزار شریف کې پر انتابیان فرهنګي مرکز د برید مسولیت په غاړه واخیست. د غبرید داسې محل وشو چې یو شمېر خبریالان د استاین لیکونو لپاره دې مرکز ته وربلل شوي وو. داعش پرون یک شنبې په خپل اعماق وېبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د شیعهګانو پر فرهنګي مرکز د غبرید په یو بکس کې ځای په ځای شوي چاودیدونکو موادو په وسیله ترسره کړی دی. د طالبان چارواکو ویلي چې پر دې مرکز په برید کې یو تن وژل شوی او د خبریالانو په ګډون اته تنه ټپیان شوي. خو د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه د وژل شوو کسانو شمېر درې تنه او د ټپیانو شپاړس تنه ښیي. په ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي. د اسلامي دولت ډله د خراسان څنګه دغه برید مسولیت یوازې دوه ورځې وروسته له هغې اخلي چې د پنجشنبې په ورځې د بلخ لپاره د طالبانو د والي مولوي محمد داود مزمل د وژلو مسولیت هم اخیستی و. تر هغې مخکې داعش په جدي میاشت کې په فیض آباد کې د بدخشان لپاره د امنیه قمندان د وژلو مسولیت هم اخیستی و. نن په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره دا مسله څېړو چې ولې داعش حملې زیاتې کړې، هدف یې څه دی، یا طالبان د دې ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي، یا د دا ډول حملو مخنیوی ممکن نه دی. همدارنګه به ځینې نورې پوښتنې چې د اسلامي دولت ډله یا داعش چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو یوه مهمه سیاله ډله بلل کېږي، د دې لټه کوي چې ځان ته د پښې ځای پیدا کړي. د افغانستان ګاونډیان په تیره د منځنۍ اسیا هیوادونو چې دا ډول د ځان لپاره یو ګواښ بولي، آیا د حملو زیاتوالي ته تر څه حده اندېښمن دي؟ که څه هم په افغانستان کې د داعش د وسله والو کره شمېره نه ده معلومه ده، خو د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د افغانستان په اړه وروستي راپور کې ویلي چې د سیمې هیوادونو اټکل کړی چې په اوس وخت کې به داعش په افغانستان کې له 3000 نه تر 4000 پورې غړي ولري، او ویل شوی چې وضعیته برخه هم د افغانستان په شمال کې حضور لري. خو طالبان وایي داعش یوه ستونزه ده، خو هغه یو جدي ګواښ نه ده. د بستمو په پخوانی حکومت کې د دفاع وزارت ویان او د امنیتي چارو پو جنرال محمد راد منش او د سیاسي چارو شنون کې محمد داود معیار ته بلنه ورکړې ده. دواړو ملمنو ته خراغ لاست وایو. راد منش صاحب، لومړی به تاسو درشو، ولې داعش حملې زیاتې کړې او هدف یې څه دی؟
سلام تاسو ته او ټولو هغه ملمنو ته چې موږ سره په دغه میز کې اشتراک لري. تاسو ته به تر معلومه ده چې افغانستان له پخوا د پاکستان د عمق استراتیژي له مخینه په مشکلاتو کې اخته و. اوس هم هغه مشکلات په بل رقم په افغانستان کې شروع او په افغانستان کې ادامه لري. تاسو ته به تر معلومه ده چې ټول هغه کسان چې د حقانیه په مدرسه کې یا په نورو سلفي مدارس کې په پاکستان کې تعلیم او تربیه سوی افغانستان ته راغلي، اوس په نامه د حزب تحریر، په نامه د داعش، په نامه د القاعده او طالبان پاکستانی فعالیت کوي. او فکر می دادی چې رښتیا هم افغانستان لکه پخوا بیا هم د پاکستان تر هغه استراتیژي لاندې نیول سوی دی چې هم پاکستان د ملل متحد یا د نورو هیوادو امتیاز ځان ته را کسبی کی، او هم با افغانستان باندې دغه مسئله چې گویا پاکستان د تروریزم نه خلاص دی، افغانستان د څه د تروریزم لانه دی یا زال دی، اوس امتیاز بیا ځینې واخلي. دا درسته ده، په افغانستان کې هم داعش شته، هم القاعده، او هم هغه یو ویش گروپونه چې مخکې د تروریزم په نامه په افغانستان کې داخل شوی وو، او دا داخلی دو د هغه طرفنګ یا د هغه معاملې پر سر کې چې پاکستان هغه نظامی عملیات په وزیرستان او نورو ځای کې ترسره کړی وای، فقط یوازې او یوازې د دې لپاره چې په افغانستان کې هغه تروریستي ډلې چې مخکې پاکستان بو و ځای په ځای شي، او دنیاوالو ته ووایي چې نو موږ اوس په پاکستان کې تروریستان لرو نه لرو، تروریستان په افغانستان کې دي، دا دوی ته یو امتیاز دی.
بله بله، مننه معیار صاحب. تاسو د رادمنش صاحب د دغه سرګندونو سره څومره موافق یاست چې وایي کله چې طالبان په افغانستان نو واکمن شوي په افغانستان کې د عمق ستراتیژیک په نوم د البته د پاکستان لخوا یو لوبه و، اوس په بل ډول دغه لوبه روانه ده، داعش تر چتر لاندې ځینې نورې ترهګري ډلې وایي چې په افغانستان کې فعال دي، په هغو کې من جمله د منځنۍ اسیا د هیوادونو اتباع هم دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته مرمت ټول اوریدم څه د دوه بوت نه د موضوع مکوته وګورو. یو کچره د پاکستان د خارجي سیاست د نظر په دې شک نشته چې د پاکستان چې خارجي سیاست د افغانستان په اړه یعنی د کلون رئیس د څو نظامونو مخکې دا متضاد روان دی. یعنی کچره په افغانستان هر نظام جوړیږي دی په مقابل کې یو مخالف ډله جوړی تر څو د نظام تداوم پیدا نکړي. د ظاهر شاه د وخت نه شروع ده چې داوود خان مقابل کې د کمونیستي نظام مقابل کې مجاهدین اقبال کړل، د مجاهدینو مقابل کې د طالبان اقبال کړل، د طالبانو مقابل کې امریکایان اقبال کړل، د امریکایانو مقابل کې دوباره کوم کسان چې د امریکایانو مقابل جنګېدل اوس طالبان نظام خلاص. نو اوس په دې کې شک نشته دی چې دوی به طالبانو ته یا امارت اسلامي ته یو هغه پیدا کوي، یو جنجال، یو دردسر پیدا کوي، د دانش داعش په شکل کې، د القاعده په شکل کې، یا د مقاومت د جبهې په شکل دا به جوړوي تر څو دغه نظام پیشرفت ونه کړي، ځکه دا نظام که دوام پیدا کړي دلته ثبات راځي او ثبات د هغې په ګټه نه ده. دا هغه طرف د قضیې ده. ښه، اوس د افغانستان د دروني سیاست داخلي سیاست دلته دا تحلیل باید څنګه وي؟ مسله داسې ده چې کله طالبان یا امارت اسلامي دغه خپل نظام جوړ کړو، مونږ در سیاسي مسایل چې دا اکثر اشاره ای دي، یعنی د سیاسي ډیپلوماتیک ژبه اشاره ای ده، مونږ وکتل چې په میډیا کې یو رقم مستند سازي یا دسه یو بزرگ سازي ورته شروع شو دایشته. محال دا چې کچېره موږ مقایسه کوو بل نظام کې دلته خارجي نیرو حضور له دلته یو فوج او اردو خو دایش په افغانستان کې جبهات دلته سنگرونه والو او حتی کلی مناطق په اختیار کې او په فعلی شرایط کې یعنی اسلامي اماراتو کول شو چې په دې اندازې سرکوب کې پیدای کې چې اوس دوی مشخص کوم کله یا کوم منطقه دوی په اختیار کې نه ده. او د بل طرف نه که چیرې وکتل شي دوی پیشګیرانه فعالیتونه ډېر وکړل چې نه کوي ولې هغه رسان کېږي نه. یعنی موږ په هر هفته کې په ولایتو کې که چیرې وګورو دلته دوی سرکوب شول شدي، خو ډېر محدود ځایو کې
فکر کوي
دلته عملیات وشول موافقه نه وو دوی په نظر
فکر کوي. یعنی معیار صاحب ستاسو له خبرونو داسې څرګندېږي چې تاسو په دې باور یاست چې هغه څه چې تبلیغات د دې ډلې لپاره کېږي دا ډله په هغه قوت کې نه ده، آیا خبره همداسې ده؟
همدا مسله ده. یعنی که چېرې دې موضوع ته انکشاف ورکړو، یعنی دلته ارقام موجود دي، دي ارقام دي که چیرې سلیقې برخورد وکړو خو موضوع هر طرف ته کېدای شي ورشي. ارقام دي چې دا دي سرکوب شوی دي، او د بل طرف نه د رواني نگانه دایش یو افغاني پدیده نه ده. مثلا دوی
په دې خبرې وکړو دایش د نړیوال خلافت لپاره مبارزه کوي، او اسلامي امارت هم په د افغانستان په جغرافیه پورې محدود نظام په افغانستان کې ټینګ کړی دی. مننه مایار صاحب. رادمنش صاحب، تاسو ته درزو بیرته تاسو په خپل سرګندونو کې دې ته اشاره وکړه چې د دایش تر چتر لاندې ممکن نور ډلې هم په افغانستان کې اوس فعالیت کوي. په افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنې دو سره فکر کوي چې د دایش په تشکیل یا تاکتیکونو او یا هدفونو کې به بدلون راغلی؟
دا مهمه ده چې موږ وسیږو چې سرکړه دایش په افغانستان کې فعالیت کوي. دایش اصلا کله چې موږ وایو چې نسته یا دا ډیر ضعیف ده، مونږ باید په دې مسایلو باندې فکر وکړو چې آیا پاکستان ضعیف شوی ده، آیا پاکستان استراتیژي تغییر موندلې، آیا پاکستان د افغانستان په مورد کې ورورګلوي غواړي. چون مونږ یو ضعیف هیواد یو، د مونږ اردوی ملي، پولیس ملي هم همسې ضعیف ده، اما پاکستان واقعا د نظامي له نگاهه قوي ده.
رادمنش صاحب، اوس په فعلا د دایش په حضور باندې کوم خبري وکړو؟ د پخواني نظام کې د دایش ځای معلومه په زیر رسمو باندې دوی کنټرول درلود، د جغرافیه په لاس کې، وسره لدی چې نړیوال امریکایي ځواکونه په افغانستان کې او د افغانستان اردو پیاوړي د دوی پر ضد باندې عملیات کول، خو په ډیرو سیمو کې حتی طالبان څخه هم د مرستې غوښتنه وشوه د دغه ډلې د ځپلو لپاره. آیا فکر نه کوئ چې د هغه وخت سره که تاسو دغه اوسني شرایط پرتله کړئ، طالبان بیا هم توانېدلی دي چې د دغه ډلې د حملو مخنیوي وکړي؟
زه غواړم چې داسې ووایم چې داعش افغانستان پورې مربوط نه دی چې دلته ضعیفه ده یا قوي ده. پاکستان د داعش د تعلیم او تربیه په لټه کې دی، او اوس هم وایي چې په پاکستان کې 2000 نفر د طالبان پاکستان، د طالبان افغان او همدارنګه د نور جهادي ګوندونو په پاکستان کې دي تر روزن اعلان نیول سوی د افغانستان ته استول کیږي. یقینا مهمه او ډیره مشکل دادای سي په افغانستان کې د داعش په نامه کوم ځای نسته، اما مشکل یې گاو ناگا د افغانستان په بعض ځایونو کې رامنځته کیږي که کوم ځای د دوی په نامه وای یا کوم ولسوالۍ دوی درلودې هلته ممکن بود چې محاصره وشي او د هغه په مقابل کې په ټینګه صورت مبارزه وشي، اما اوس د دوی ځای معلومه نه ده.
بله
دا ډیره خطرناک ده که ځای معلوم نه ډیر خطرناک.
بس ستاسو په نظر که چیرې پاکستان د دغه ډلې تر شا وی او ملاتړ کوي، یعنی په څه ډول غواړي چې دغه ډله نور هم مضبوطه شي که نشي کولای چې په افغانستان کې د پښې لپاره ځای پیدا کړي؟
پاکستان همیشه د افغانستان د امنیت پلته کې نه دی، فقط دوی غواړي چې دلته وضعیت خراب وي او د افغانستان د زیرمې قاچاقي توګه ځینې استفاده وکړي. په دې اساس باندې جنگ د دوی په نفع کې دی. اوس چې طالبان غواړي چې په افغانستان کې امنیت رامنځته کړي د دوی په نفع کې به نه وي، او د دوی نفع هم دا دی چې بیا یو بل ډله پیدا کړي د طالبانو په مقابل کې استعمال یې کړي، او اوس دا ډله پیدا شوی او غواړي چې د افغانستان په ځمکه کې د دوی تجربه بیا د سره نه پیل کړي او په افغانستان کې خپل منافع په لټه کې دي او لاسته راوړي.
بله مننه معیار صاحب. مخکې په پخوانی جمهوری نظام کې ډیر ځلې سیاسونو چارواکو ویل چې داعش یوه بهرنۍ پدیده ده په ولس کې ځای نه لري، فکر کوي چې بیرته به په دغو حملو سره وکولی شي چې په افغانستان کې کچېرې د سیمې هیوادونه هم تر شا ولاړ وي وکولی شي چې په ولس کې ځای پیدا کړي؟
د افغانستان جامعه چې ده د رواني د بیگانه ضد خاصیت لري، یعنی دلته د جایگاه دی پیدا کولی نشي د تاریخ نه، او امارت اسلامي چې ده یو افغاني افکار لري او د بل طرف نه نړۍ یعنی دا خپل نړۍ ته یو تهدید ده. دا سیاسي مسله چې دي دا څو ابعاد لري، کېدای شي منفي کېدای شي مثبت ابعاد. د امارت اسلامي لپاره که چیرې په جزئي ډول داعش یو تهدید کېدای شي، د بل طرف نه یو غټ فرصت هم ورته کېدای شي. دا په دې معنی چې اگر کوم ممالک ایران یا زموږ نور ګاونډیان یا مثلا روسیه د یو قدرت په شکل ده، دې ته داعش یو تهدید ده. یعنی دا باعث دې کېږي چې دلته روابط تنظیم شي او موږ د نشانې ګورو د نشانې قتل کېږي، یعنی که چیرې دې نگاه ورته وکتل شي دا د امارت اسلامي لپاره یو فرصت هم کېدای شي. خو د عملا که چیرې وضعیت وکتل شي، یعنی طالبان د داعش په سرکوب کې تر ډېر اندازه تاسو مخکې وویلې چې د بل نظام ډېر زیات موفق، د دوی عملیات ډېر زیات موفق و. خو مسئله دغه ده، دغه خبري ارزش هغه مسایل هغه منفي ابعاد یعنی ډېر پیدا کوي، یعنی کوم مثبت مثال چې دی هغه پر مطبوعات کې ډېر راځي نه. اوس د کوم عملیات چې مزار کې دوه عملیات وشو، د امارت اسلامي د داخلي د فلسفه د څه ده چې دا شخص محور نه ده، یعنی په اشخاص باندې که چیرې نور احزاب وګوري که چیرې رهبری یا شخصیتونه د منځ لار شي حزب هم د منځ دي. طالب د سیزیریان نه ده، طالب یو اصول محور جریان ده، اوسکار ډول اصولی دي. که چیرې د دوی رهبری دوی خپل رهبران د لاسته ورکړل،
خو ما یار صاحب فکر نه کوي چې د طالبانو د بلخ لپاره د والی وجل کېدل چې ویل کېږي د ملا هبت الله نږدې کړی ته نږدې یو کاسو او مهم کسم بلل کېده، د وجل فکر نه کوي چې د طالبانو لپاره به یو سرخوګی پیدا کړي؟
ما خپل فوق لسانس د امارت اسلامي د طالبانو فکر لیکلی او په دې مورد کې کوم مقالات زیاتې فکر لرم. یو فرد یا د انصار مسلمان په سفر یعنی د دې ځای کې دل یا د شهادت د وظایف ده، په دې کې شک نشته. خو دا وجودي فلسفه د امارت د څه ده چې په دې کې موقفونه دوی ته امتیاز نه دي، موقف دوی ته یو قربانی ده، یو مسئولیت. او د بل طرف نه مسله داسې ده چې که چیرې په دوی کې ضایعات راځي، په دوی دغه جریان پیاوړی کېږي. مونږ وکړل چې دوی څو د خپل رهبری د لاسته ورکړه مشران ډیر کلیدی کسان، یعنی کچیر دغه مسائل په هر جریان کې یعنی دومره خپل شخصي له لاسته ورکړل شي دا جریان ټول د منځ دی، یعنی یو فرد باندې ځینې جریانونه د منځ دی.
مننه مایار صاحب. رادمنش صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړله چې اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، پاکستان نه غواړي چې دا ډله موافقه اوسي په حکومت ولای کې، ځکه چې د ټي ټي پی او ګواخ د ټي ټي پی لپاره به یو بیلګوي، ځکه هغه هم د پاکستان د حکومت پر ضد وسلوالي مبارزې ته مخه کړې ده. رادانګلی دي په افغانستان کې دغه وروستیو ځینو حملو ته وروګرځو، د چین پر اتباعو باندې په کابل کې د پاکستان پر سفارت، د روسیې پر سفارت د ځینو حملو مسؤلیت داعش واخیست، دغه وروستۍ حملو ته په پام سره څومره که دغه ډله په داخل د افغانستان کې په دا ډول حملو سره امنیتي وضعیت خرابوي، د افغانستان ګاونډیانو په تیر بیا منځنۍ آسیا هیوادونو ته چې داعش هم د خپل ځان لپاره یو ګواښ بولي، په دغو هیوادونو کې اندېښنې څومره ډېرې کړي دي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې مبارزه دغسې به نه کېږي چې مثلا اته نفره په مزار شریف کې د منځ لاړ ویل کېده چې دا داعش ده، اما داعش نه و. ځینې سای منصبان او ځینې ملکی خلک په یو شرکت کې کار کول، د دوی له طرف نه پر دوی باندې حمله وشو. او تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا خلک پاکستان کابل ته راغلي او خپل مرو سره چې دولت ته وخی سي دا کم داعش ده. مثلا په هرات کې درې نفر داعشیان په محبس کې بندي وو، دوی د محبس نه وایستل، دغه کور په منطقه د کابل په نامه د دارالامان په نامه د بیت الامان، هلته یو نظامی سړی وو چې د هلمند نه هلته خپل کوچ ور انتقال کړی وو، د دوی په کور کې دننه یې کړل او بیا پر دوی باندې انداخت وشو او ویل کېده چې دا ټول داعشیان وو، اما داعشیان نه وو. هغه نظامی بیچاره د خپل فامیل د اولادو سره
د دې معلومول چې دغه عملیات چې د اسلامي د طالبانو کړي د اسلامي دولت ډلې باندې که په کابل یا په نورو ولایتونو کې، شاید تثبیتول ګران کار وي چې آیا دوی واقعا د داعش غړي وو که نه وو، خو عملیات سرته رسولي دي، ځکه داعش جغرافیه نه لري، ځای نه لري چې په هغو باندې عملیات وکړي، مخکې ځای معلوم وو.
دا هرات خو دمونږ ځای ده، هلته لوریان اخکاری او ټول خلک وایي سي صوفي همدرد یو نظامی وو په هلمند کې مخکې د طالبانو په مقابل کې مبارزه کول، د دوی په کور کې دغه خوریه دغه داماد او دغه نور هغه فامیل سي په کور کې وو، د دغه طالبانو له طرف نه وجلسوي او زه بيخي په دې باندې یقیني
یم. رادمنه صاحب، زما پوښتنه ده که پښتنه تراش سوچې داعش چې اوس په افغانستان کې په هر صورت د حملو مسولیت اخلي، طالبان لپاره یو سرخوګی برابر کړی دی،
معلوم دی
منځنۍ آسیا هیوادونو لپاره آیا دا د منځنۍ
آسیا د منځنۍ آسیا خپل آمادګان نیولې او دا رښتیا دی؟ متاسفانه اوس تاسو د طالبان د رهبر نه به اوریدل وې چې ویلې چې خپل زره واسکتونه واغوندی سه امکانات دې سه سیمون د اسلام د اشاعه لپاره نورو هیوادو ته د خپل طالبان واسطه وو. دا په سم معنا دی، دا په دې معنا دی سیدی رښتیا همغه خبره سه افغانستان باید د نورو هیوادو د تهدید زاله ونه ګرځي، دا رد کړي. او همدارنګ ندیم صاحب وایي سه مونږ حق کسان سه د طالبان په مقابل کې خبرې کوي یا صلاح استعمال
کوي،
دوی واجب القتل دي. دا ټول مسائل څه دي؟ دا ټول مسائل څه دي؟ نه یوازې داعش ته امکانات بهتر مساعده وي، بلکې نور هغه تروریستي ډلې چې په پاکستان راغلي افغانستان کې، اوس دوی ته هم دا امکانات مساعده کړي چې خپل نام طالب وبای او د خلکو په مقابل کې ځینې مسائل او مشکلات رامنځته کړي. دا ډیر آسان دی، دی طالبانو سیاست لکه مشکلات لري چې باید په خپل سیاست باندې تغییرات رامنځته کړي.
مننه رادمن صاحب. مایار صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په یو نظام کې چې ځینې اختلافات خبره کیږي یا ولس له غو نظام نه ډیر راضي نه وي، لکه څنګه چې اوس له مختلفو لورو په افغانستان وسله ډیر سختو بحرانونو سره مخامخ دی، څه فکر کوئ چې دا دغه نارضایتي آیا دا به د دې سبب شي لکه چې رادمنش صاحب ورته اشاره وکړه چې مخالف ډلې به لا پیاوړي شي لکه داعش، او دا به افغانستان بیا له یو لوی سرخوږي سره مخامخ کړي که هغه ته د جګړې نوم ورنکو؟
ګورئ که په ځینې موارد کې مشکلات موجود دي، چې دغه عوامل مشخص دي، افغانستان د تازه د جنګ نه وتلی هېواد دی. په ځینې مسایلو کې امارت اسلامي ډېر موافق دی، مثلا د پیسو د ارزش حفظ، یا مثلا د نرخونو کنټرول، یا سرتاسری امنیت، د فساد کچه تراتیه نه فساد پر وړیدل، جنایی و امنیتی مسائل، یعنی ده اغا عباد دی چه ولس امیدوارخی، یا مثلا د سرکون و پارکون و دو مسائل جوړول، یا چپرهار که د متدین و ده مسائل حل کول، ده غین پارک جوړول، دلته کابل کې د تقریبا شپې تاویات در متادین د تداویلان دی نیول، او خلق دی د جنجال خلاصول د خپل یو تهدید او مشکل خلق ته. نو کچیر مونگا انصاف ولرو، نو دی توزده دی وغان صفت خوشالکی که منه در دو ساوردون ندی ترس پرشل پینزوی در چوکون تانا کابل که جور شوی، ترافیکی سیستم فعال شویده، یو نظام کوم شویده یو بود. بل مسئله دا چه دی طالب تا یا مثلا امارت اسلامی تا پر نظامی دگر که ما تا یا ما تا ورکول دا به دیر سخت و گران کاری، اغا نیرو چه پر اسمی دول تقریبا تاویه میلیار دلار پور د نړۍ هغه مدرن ټکنالوژي په لاس کې ده، هغه رسمي ته اوه الی لس میلیار ډالر پورې، او د دې سره داسې یو فوج ده چې تعداد یا کمیت په 1,50,000 اضافه رسی، چې اکثریت د دو په فدایي رویه باندې، یعنی که چیرې تاریخ دفاعي د افغانستان ته وګورو دا تکرار شوی نه دي تر اوسه پورې، نو دا د هغه لپاره سخت وي. او بله مسله دا چې کچیر یو داخلي، دغه نقطه غواړم اضافه کړم تاسو په اجازه، کچیر یو داخلي تهدید یو نظامی جریان ته نوی چې دوی په جنگ کې شل کاله یا دغه اضافه په جنگ کې فعال شوي، که نظامی تهدید دوی همه تاس خبره کېږي، همه خبره چې دوی که به داخلي اختلافات پیدا کېږي، دغه بیرونی دشمن چې په خارجي سیاست کې دیتا دی بحران ته چې کله یو هیواد د بیرونی دښمن سره، یعنی وجود ونه لري یو بیرونی دښمن دغه سره مواجه نوي، ته بحران معنا وایي، یعنی د خپل د دوی د مشکل ورته جوړي،
یعنی فکر کوي چې دغه د خارجي دښمن وی اختلافات لمنځه ځي،
دا به یو عامل وي، په خصوص یو نظامی او جنگي جریان، هغه کسان چې په جنگ دوی مشخصه ده، یعنی زوس دوی تاریان هم چې دغه دوی با وجود دوی چې شل کاله په جنگ یو، څنګه وکول شي چې د نرخونه دوی کنټرول کړي، څنګه وکول شي ارزش چې د ګاډي هوادونه اندوست دې سره مشتو غریوان
مننه
وکول د مسالم کنټرول کړي.
مننه مایر صاحب. رادمن صاحب ډیر وخت نه لرو کله نه راته وایي چې طالبانو د دوه په تړون کې ژمنه کړې چې القاعده او نور ترګړي ډلې بنه پرېږدي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي، او دغه راز نړیوالو هم دا ژمنه ترې اخیستې ده، او نه به هم د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کوي. فکر کوي چې کچېرې په راتلونکي کې طالبان په دې کې پاتې راځي چې د ټول افغانستان امنیت ټینګ کړي په تېره بیا د سرحدونو، آیا دا به داعش وي یا کومه بله ډله چې نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کوي؟
دا معلوم دار ده چې هم طالبان او هم داعش او نور دلې تپلې په افغانستان کې اوسسته، دا د پاکستان د روزنې او د پاکستان تر تاثیر لاندې و استه او پاینده کم بی. زه په دې ان یوم چې که طالبان وکول سي امنیت تامین کی، مهمه دا ده چې دوی فقر د منځو یوسي. پرون بل ورځ په هلمند کې لس نفر د دوی
یو دقه وخت لرو
په دې اساس باندې دوی باید د دوحې د توافق نامې تطبیق حتمی کی، او همدارنګه ملي دفاعي او متخصص ځواکونه رامنځته کی چې وکول سي د افغانستان دفاع وکړي. په غیر د دغه نن امنیت د سبب نه وي، نن دوی دیکتاتوري چلوي، اما د افغانستان خلک د دیکتاتوري تر سیوري لاندې هیڅ وخت ځان نه دی حق کړی، او خلک د دوی په مقابل کې حتمان ولا ریږي.
مایر صاحب بلند کراته وایي چې هغه چې رادمنش صاحب ویل چې پاکستان بل لوبه پیل کړی ده، آیا فکر کوي چې دی بل پروژه هم په مخ کې ده؟
پاکستان بل لوبه پیل کړی نه، بلکې هغه خپل سابقه لوبه ته چې ما ویل چې دوی خارجي سیاست د افغانستان په اړه د نظامونو خلاف مبارزه ده، یعنی هر نظام چې افغانستان کې وي دوی باید دوی د تداوم نه جلوګیری وکړي. د پاکستان خارجي سیاست دا واضح ده، په دې باندې ټول پی
د نفوذ یو وسیله باید حتمان پاکستان ولري.
بالکل، او برعکس امارت اسلامي دغه نه قوي نفوذ ابزار لري،
اخواته
بله
خو د خارجي سیاست یا د باندې د کوم کسان چې مسلکی دی خو بدل لو لوبي ترخم چې پګټوي د مناسب مطابق د غینه به استفاده کوي
ډیر مننه کور ودان په بخوانی حکومت کې د دفاع وزارت ویان داود امنیت چارو پو جنرال محمد رادمنش او د سیاست چارو شنون کوي محمد داود مایار چې په دې 15 دخه بحث کې مراسره ګډون وکړ په دې بحث کې مون نن د خراسان څنګه لوري د ورستې وبریدونو پر